द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نن د زیارت ورځ د کال 2013 د مارچ میاشتې اولنې نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې 5:30 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شروع ورځ ده او د شپې 8 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه عدنان رشید هرکلی ویم د ټول نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی امریکا وایي نړیواله ټولنه د صدر غنی د سولې د پلان لپاره چمتو ولاړه ده د خارجه وزارت ویاند هیدر نیورټ ویلي د جنگ د لارې په افغانستان کې امن نشي ترلاسه کېدلی او دا یو سیاسي حل ته اړتیا لري خو دا فیصله به افغانستان کوي او د هغوی په خوښه او مشرۍ به کیږي د بلوچستان کوټي ښار ته نږدې تیره شپه یو ځانمرګي برید کې څلور ملیشا عسکر وژل شوي او اته نور زخمیان شوي دي سکال بلوچستان کی پامنیتی عسکرو باندے دا نہ ہم برد دے مطبوعاتی رپورٹونه وای امریکا یو سل یویشت پاکستانی او دردیش هندی وګړي بیر تخپل هیوادونو ته لګړي دغه کسان په امریکا کې په ناقانونه توګه پاتې کېدل او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره امریکا وای نړیوال ټولنه د صدر غنی د سولې د پلان لپاره چمتو ولاړه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نیورټ ویلي د جنگ د لارې په افغانستان کې امن نشي ترلاسه کېدلی او دا یو سیاسي حل ته اړتیا لري خو دا فیصله به افغانستان کوي او د هغوی په خوښه او مشرۍ به کیږي تیره ورځ افغان صدر اشرف غنی د کابل پروسی کانفرنس ته په وینا کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو او دوی د یو سیاسي ګوند په توګه د منلو ترڅنګ یو شمیر نور وړاندیزونه ورکړي وو څو ورځې وړاندې طالبانو په یو بیان کې امریکا سره نیغ په نیغه د خبرو وړاندیز هم ورکړی وو بلخوا پاکستان د افغانستان د صدر اشرف غنی د دې خبرې هرکلی کړی چې اسلام آباد سره د تیرو وختونو تاوتریخوالی هیرول او د ملګرتیا نوي باب پرانستل غواړي د کابل غونډې کې صدر غنی په پاکستان غږ کړی وو چې د دولت په دولت دې د افغانستان سره روابط برابر کړي اسلام آباد د خارجه وزارت ترجمان محمد فیصل په یو خبره کې خبری غونډه کې طالبانو ته د افغان صدر د سولې د وړاندیز او د پاکستان سره د ملګرتیا هرکلی وکړو ترجمان ویل پاکستان د ملګرتیا لاس غځول د افغان صدر د پام د وړ خبره ده د بلوچستان کوټي ښار ته نږدې تیره شپه په یو ځانمرګي برید کې څلور ملیشا عسکر وژل شوي او اته نور زخمیان شوي دي چارواکي وایي دغه برید د کوټي ښار نه شل کیلومتره لرې د اف سي ملیشا په چیک پوسټو باندې شوی چې پکې ځانمرګي برید کوونکي ځان پورې لس کیلوګرام بارود تړلی وو د دغه پیښې ذمواري طالب وسلوالو منلی ده سکال بلوچستان کې په امنیتي عسکرو باندې دا نه هم برید دی چې له امله یې د اف سي او پولیس په شمول شل سرتیري وژل شوي دي مطبوعاتی رپورټونه وایي امریکا یو سل یویشت پاکستانی او درې دېرش هندي وګړي بیرته خپل هیوادونو ته لیږلي دغه کسان په امریکا کې په ناقانونه توګه پاتې کېدل او د فروری په څوارلسمه نیټه خپل خپل هیوادونو ته لیږل شوي دي د افغانستان د خارجه وزارت ترجمان شکیب مستغنی ویلي افغانستان د امریکې سره د افغانانو د ستنېدو یا د ډیپورټیشن معاهده نه لري د صدر ترامپ انتظامیه وایي اوس د هغه ملکونو شمیره ډیره کمه شوې ده چې امریکې نه ستانه کړی شوي وو یا ریپورټ شوي خپل وګړي بیرته خپل هیواد ته نه پرېښودل کوم هیوادونه چې د امریکې نه ډیپورټیشن یا ستن شوي خپل شهریان بیرته د اغستلو نه انکار کوي امریکایي په ضد سفارتي اقدامات کوي او ویزې پابندي پرې لګوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارک لوکک وایي په شام کې د ډز بندۍ پریکړه تر اوسه نه ده عملي شوې د خالي په ورځ د امنیتي کونسل غړو په شام کې د یو میاشت پورې د ډز بندۍ اعلان کړی وو ښاغلی مارک وایي په دغه سیمه کې هغه شان جنگ روان دی او تیر لس ورځو کې په ختیځ غوتا کې 1580 کسان د هوایی او ځمکې بمبارۍ د لاسه وژل شوي دي د هغه په وینا د ملګرو ملتونو ادارې او د دوی ملګرو د امدادي سامان نه ډک ټرکونه تیار ولاړ دي خو تر اوسه چې جنگ نه وي ودرېدلی دوی د خلکو سره کومک نشي کولی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدم اوریدن کو تاسو ډیوا ریډیو ته وکی د واشنگتن خار نه نیخ پنیغه. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په افغانستان کې په تیر ورځ یعنی د شروع پر ورځ په یو کانفرنس روان دی، کوشش پکې دا کیږي چې په افغانستان کې امن راشي. د دغه وجې نه صدر غنی د طالب وسلوالو ته او نورو ډلو ته داسې وړاندیزونه ورکړي دي او ویلي دي ورته چې دوی دې یو سیاسي قوت جوړ کړی شي، دوی دې یو سیاسي ګوند په توګه باندې د افغانستان په حکومت کې برخه واخلي. دین علاوه ورته ویلي دي چې دوی د وسله کې دي او د خبرو اترو دغه مسلې حل کړي. دغه اقدام چې دی هغه پاکستان هم دغه هرکلی کړی دی، دین علاوه امریکا هم د دې هرکلی کړی دی. د امریکې کې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیدر نیورټ ویلي د افغانستان د مسلې حل د جنگ د لارې نشي راتلی، خو دا فیصله به افغانستان کوي او د هغوی مشران به کوي چې دوی د دې څنګه حل غواړي. په دې اقلا باندې تفصیلي رپورټ درکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
د امریکا د بارنو چارو وزارت افغان حکومت ته په کامیابی سره د کابل غونډې کولو مبارکي ورکړې ده او ویلي نړیواله ټولنه د صدر غنی د سولې د پلان لپاره چمتو ولاړه ده. د سټیټ ډپارټمنټ ویاندې هیدر نیورټ خبری کانفرنس ته وویل چې د جنگ د لارې افغانستان کې امن نشي ترلاسه کېدلی او دا یو سیاسي حل ته اړتیا لري، خو که طالبان یې وغواړي. امریکا په دې کې رول لرلی شي، خو دا فیصله به هم افغانستان کوي، خو دا به د افغانستان په خوښه او مشوره کې کیږي. څو ورځې وړاندې طالبانو په یو بیان کې د امریکا سره نیغ په نیغه د خبرو وړاندیز کړی و. کابل کې غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی نه یوازې طالبانو ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو، بلکې ځینې رعایتونه یې هم په ګوته کړي. د اویل چټول افغانستان خپل هیواد کې کلاری غواړي.
موږ د ملي حکومت په استازیتوب طالبانو ته د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هیواد اولیا ګټې او د هیواد د ټولو اتباعو په تیره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تامین او مسؤول وي، او د هیواد په خاوره د ټولو نړیوالو ترهګیرو او جرمي ډلو مخنیوی تضمین کړي.
صدر اشرف غنی د افغانستان په ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. دوی په خاص توګه په پاکستان غږ وکړ چې دواړه ملکونو لره بیا خپل مراسم سمول پکار دي.
موږ بیا هم د پاکستان له دولت سره د الرخیز سولې مذاکراتو ته چمتو او حاضر یو چې تیرې ترخې تجربې هیرې او نوی فصل پرانیزو.
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان د قومي امنیت د ادارې مشر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ نصیر خان جنچوا سره د صدر غنی د وینا وروستو لیدلی. د ملاقات وروستو د ادارې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان د مذاکراتو د لارې د حل لپاره د صدر غنی د هڅو هرکلی کوي او د دې نیک عمل د ترلاسه کولو لپاره به هر قسمه مرسته کوي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د پلان په اړه وسلوال طالبانو په رسمي توګه خپل دریز نه دی څرګند کړی، خو سیاستدانانو او څېړونکو د دې پلان د عملي کېدلو په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. ځینې وایي کېدای شي وسلوال طالبان دا ځل د افغان حکومت نوي امنیتي پلان ته مثبت ځواب ووایي او مذاکراتو ته غاړه کېږدي، او ځینې بیا وایي تر څو چې له افغانستان نه د امریکې د وتلو نیټه نوي ټاکل شوې طالبان بله جګړې لاس وانخلي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی سالم احمد صالح وی او ای ډیوا ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی باید د وسلوال طالبانو په اړه د کابل پروسې د غونډې امنیتي پلان هغه وخت وړاندې کړی وي چې هغوی مذاکراتو ته آمادګي څرګنده کړې وه. دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت وسلوال طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه ومنل او باور یې ورکړ چې له شرایطو پرته ورسره پراخ مذاکرات کول غواړي، چې په نتیجه کې یې هغوی کولی شي د اولس پر رایو واک ته ورسیږي. سړونکو هیله څرګندوي چې که افغان حکومت طالبانو ته بشپړ باور ورکړي نو کېدای شي چې هغوی د سولې پلان ومني او مذاکرات پیل کړي، ځکه چې وایي په دې وروستو کې امریکې ته دوه سره طالبانو د سولې وړاندیز څرګندوي چې هغوی هم نور له جګړې ستړي شوي دي.
¶¶
قدر مند اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی د واشنگتن ښار نه نیغ په نیغه تاسو د ارباب محمود علی رپورټ واورېدو چې څنګه په افغانستان کې یعنی په کابل کې د امن دپاره یو کانفرنس شوی دی. په دغې کانفرنس کې د اشرف غنی یعنی د افغانستان صدر یو شمېر وړاندیزونه ښودلي دي او غواړي چې د وسلوالو سره د خبرو اترو د لارې په دغه سیمه کې په دغه هیواد کې امن راولي. په دغه باندې نوره څېړنه اخلو د خپل همکار پیر زبیر شاه نه کوم چې زموږ سره دا وخت ټلیفون په لیکه باندې زموږ سره ملګرتیا کوي. پیر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
په خیر
پیر صاحب، درته وایي چې په کم پرون د شورو په ورځ چې کومه غونډه شوې ده، دغه غونډه د امن لپاره چې شوې ده، دغه د نورو غونډو نه څنګه مختلف ده او کوم وړاندیزونه چې د اشرف غنی د طرفه ورکړی شوي، لکه د طالبان د یو سیاسي قوت په توګه مانی منل، دا د نورو نه څومره مختلف دي؟
جی بالکل، دا داسې دی چې دا غونډه چې نن کوم ختمه شوه، دوه ورځې کابل کانفرنس و، دی ته پیس کانفرنس نوم یې ورکړی و، او دې کې اشرف غنی مخکې هم داسې خبرې د امن پاره شوې دي، او هغه بیک ډور ډیپلوماسي چې ورته وایي چې دوی خپلو کې خبرې کوي، خو هغه ناکامه شوي و، اوسه پورې داسې خاص پرمختګ پکې نه و شوی. نو دا چې کوم صدر غنی پرون دا پلان پیش کو طالبانو ته د خبرو پیشکش وکړو، دا یو ډیر واضح او ډیر تفصیلا دا منصوبه ورته ایښې ده، او دا تش افغان حکومت نه بلکې دوی سره د نیټو، یورپین یونین، امریکې نه علاوه نور چې کوم شپږ ستوري ملکونه نور هم وو، او هغه کې اکثر چې کوم دوی نږدې چې کوم کمانډیان ملکونه دي، هغه کې چې وسطي ایشیا ده، هغه کې چې جنوبي ایشیا وال دي، نو دا ټول ملکونه ورسره نن یو قرارداد هم ډکلریشن هم اناؤنس کړی دی. نو مقصد دا چې دا او په هغه کې هم ویلي دي چې مونږ د اشرف غنی د کوم حکومت چې کوم د طالبانو ته د امن پیشکش دی، د خبرو پیشکش دی، نو هغه مرسته کوو او موږ نسیسه هم کېږي هغه کوو. نو مقصد دا دی چې دا اول ځل پوره دنیا هم ورسره ده، او ډېر ښکارې څیزونه ورته کېښودل، او په هغه کې بله خبره دا کړې ده چې د ښځو د حق له دوی دا وایي چې هغوی به هم دې خبرو او دې چې کوم ریکنسلیشن ورته وایي هغه به یو حصه وي، نو هغوی په حقونو باندې بس خبره نه ورسره کېږي. دین علاوه دا ورته ویلي دي چې دوی دې ډایرکټ حکومت سره خبرې وکړي او کېدنی، او چې یو نوی ژوند شروع کوي په هغه کې به هم ورسره مرسته کوي. نو دا او بلې دا علاقې یو خو کامل لیول باندې دی، بل سیمه ییز لیول باندې دی، او بیا انټرنیشنل لیول باندې. نو دا درې واړه یو ډېر جامع اول ځل دا دوی ته څنګه تاسو ویل چې آفرم کړی دی چې سیاسي قوت ومنو، دوی ته مرسته وکړو، پاسپورټونه به جوړ کړو، چې کوم بندیزونه دي هغوی به ورنه لرې کړو. نو دا یو اول ځل ډېر ښکاره د بیرونی چې کوم ملکونه دي، نور هېوادونه دي، هغوی د مرسته سره او ډېر یو صفا سوترا او ډېر کلیر میسج ورکړی دی.
صحیح پیر صاحب، څو ورځې وړاندې طالبانو امریکې ته دا وړاندیز ورکړو چې مونږ غواړو، طالبانو غوښتل چې د امریکې سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، ستاسو په فکر آیا طالبان به اوس رضا شي چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، ځکه چې هغه خو د امریکې سره خبرو ته تیار دي؟
نو جی دا څه دی چې د امریکې سره خبرو خو مخکې هم طالبانو یو ځل کوشش کړی و، خو هغه چې کله دوی وکړو ملا برادر په ټایم کې، نو پاکستان ورپسې دغه ټول کسان یې ونیول چې څه ورسره خبرې کولې. خو اوس مسله دا ده چې یو خو طالبان ایمانه دی خیال چې دومره په خپل واک اختیار لري چې دوی دا فیصله وکړي او ډایرکټ امریکې سره، او بیا د امریکې سره خبرې څنګه ما وویل چې اشرف غنی ښکاره ورته ویلي دي د مخکې هم چې طالبان دې باید په نور په خولې د خبرې لکه نه چلیږي، نور په اشارو او ډایرکټ د افغان حکومت سره خبرې وکړي. او په دې چې کوم اوس دا ډیکلریشن دی په دې کې او په دا امن چې کوم صدر اشرف غنی پرون خبرې کړې وې طالبانو ته پېښ کړ چې کوم کړې په هغه کې دا ورته ویلې دي چې موږ سره به خبرې کوي نو طالبانو دا مطالبه یو خودي دریز لا نه راغلی دی جواب نه دی کړی او هغه نه هم پته لګي چې طالبان ما په خیال نه دی چې دوی په یوې خولې هم وي څوک په قطر کې دي هغلته هم هغوی باندې فشار دی امریکا او افغانستان وایي چې دفتر بند کړي او دین علاوه کله ترکی کې وي کله اسلام آباد کې نو هغوی ما ته نه دی خیال چې په یوې خولې هم دي نو طالبانو به ته دا یو موقع ده ما په خیال او په کار دی چې دوی دا واخلي او کنه وی دا دی چې صدر اشرف غنی کیسه ورته ډیره کلیر کړی ده خو ایمان دې خیال چې طالبانو په دې پوزیشن کې دي چې دوی خپل فیصله خپل کولای شي
څنګه تاسو ویل چې طالبان په دې پوزیشن کې نه دي دوی نشي کولای چې خپل فیصله خپل وکړي پاکستان باندې تل دا تورونه لګي چې د دې په شابه باندې پاکستان دی آیا تاسو څنګه چې پاکستان به وس دغه خبرو ملاتړ وکړي او کنه آیا طالبان وس هم د پاکستان د اثر رسوخ د لاندې دي د هغوی د اثر د لاندې دي او کنه
نو چې څومره اثر په لاندې څومره خبره ده او وای خو سم اثر سر خو اوس هم لا پاتې دي اغه ډیر اثر خو نشته چې څنګه پاکستان وای یا دنیا وای چې پاکستان پښته خو بهرحال هغه هم مجبوری ده پاکستان تله هم نشي خو دلته دا دی چې پاکستان هم چې کوم دا اوس کانفرنس دی حصہ او پاکستان هم په دې کې ناستو چې کوم ډیکلریشن شوی دی خو بهرحال افغانستان اوس هم په دې عبدالله عبدالله چې نن کومې خبرې کړې دي هغه ته هم دا ویلي دي چې پاکستان رول طرف ته داسې اشاره ورکړې ده چې لکه افغانستان په حالاتو کې یو بنیادی چې کوم کړکېچ دی هغه دی هغه ملکونو ترهګری از اف فارن پالیسی دی بارنه تګلاره په تور از الایکار په تور استعمالول دا وی چې ډیره مسله ده او دا پاکستان طرف ته اشاره ده نو پاکستان به هم اوس فشار په ډیر دی جنرل جوزف وټل هغه پرون په سنټ کې دا کې سکړی و چې پاکستان ډیر ضروری دی د امپیټ مرسته موږ سره او د سپورټ خدا هم ویلی و چې وی اوس پورې دا سګامونه نه دی اخستی او په دې وجه نه موږ امداد هم اوس پورې په لا فریز کړی دی بند کړی مو دی چې کوم غوړی چې دی واخلي د حقانی شبکه او طالبان په خلاف نو ما په خپل پاکستان به اوس خامخاص اکشن اخلي ولې چې دا ټول دنیا یو فشار په زیاتیږي او د کابل کانفرنس په پسو فشار نور هم په زیات شي
صحیح ډیر مننه فیروز برشا صاحب تاسو راغلي زموږ اوریدونکو مو خبر کړ
ډیر مننه
قدم د اوردن کو تاسو دیو ته د واشنگتن نن نه خپنی غوږی تاسو د پیر زبیر شاس کم چې د دیو سیډون کې د سیډنکار دی هغه خبر واوریدلې چې د پاکستان افغانستان کې د امن د پاره د پاکستان کردار چې هغه ډیر مهم کردار دی تیر ورځ د امریکا پوز جنرال جوزف وټل هغه هم ویلو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد تر اوسه پورې هغه کارروایانې هغه اقدامات نه دي کړي هغه ګامونه نه دي اخیستي کوم چې موږ غواړو خو وایي چې داسې اشاره هم ملاویږي چې پاکستان په صحیح لاره باندې روان شوی دی په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکاره سمینه احسن په دې رپورټ کې
د امریکا فورس سینټ کوم جنرال جوزف وټل ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد وسه پوری هغه اقدامات نه دي کړي کوم چې مونږ غواړو او هغه په ستراتیژیک بدلون واغسته شي خو دې په لور سره ځینی مثبتې اشارې شته دي جنرال جوزف وټل دغه خبره د ترهګرۍ په حق له د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په اورونه کې کړې ده نوموړی ویلي دوی وس د نوو اشارو پیل ايني چې پاکستان سم اڑخته روان شوی دی امریکایي جنرال د پاکستان د مثبتو اشارو خبره په داسې حال کې کړي چې پاکستان د سخت امریکایي فشار دلاندې دی بلخوا پاکستان بلاخر منلی چې په راتلونکو جون میاشت کې به د هغو هیوادونو د سار په نړیوال فهرست کې شامل شي چې د ترهګرو ډلو مالی سرچینې یا ذرایع پکې نه دي تړل شوی د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شروع یا چهارشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبری غونډه کې تایید کړي چې د مالیه د سار نړیواله ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس تیره هفته د پیریس په غونډه کې پریکړه کړې چې پاکستان د سار په نړیوال فهرست کې شامل کړي فیصل اویل پاکستان په جون کې د سارنې په خړ لیست یا گری لیست کې شاملېږي، خو د وستپاره دا امکان نه لیدل کېږي چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو د نه تړلو په تور د سار په نړیوال تور لیست کې یا بلیک لیست کې شامل کړی شي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د ترهګرو د مالی سرچینو په تړلو کې به د مالیې د سار د نړیوالې ادارې یا FATF د غوښتنو سره سم خپلې ممکنه هلې ځلې کوي. د خارجه چارو وزارت ویاند وایي په دې برخه کې د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو دپاره یو منظمه پلان هم جوړ کړی چې وایي نړیوالو سره به یا عالمی ټولنې سره به زر شریکی. ښاغلی فیصل ویلی د مالیه د سار نړیواله اداره یا FATF د پاکستان نغواړي چې د ترهګرو د مالی سرچینو او غیر قانوني پیسو د مخنیوي په برخه کې ځانګړې هڅې وکړي. هوای پاکستان دینه مخکې په دې اړه کار شروع کړی دی او په تیرو ورځو کې په ترهګرۍ پر ضد قانون کې د بدلون قرارداد هم منظور کړی. د دې د لاندې به د هغو تنظیمونو مالی سرچینې تړل کیږي او جایدادونه به ضبطېږي چې د ملګرو ملتونو د سار په فهرست کې شامل دي. FATF لخوا په فهرست کې د دیشتو نزیاتو غړو هیوادونو په غونډه کې د فروری په 6 په پاکستان بحث وشو چې ترکی، چین او د خلیجی هیوادونو د همکارۍ شورا په استازیتوب سعودي عرب پکې د امریکې د قرارداد مخالفت وکړ او وی غوښتل چې پاکستان دې د سارنې په نړیوال فهرست کې شامل نشي، خو امریکې په پاکستان په دویم ځل بحث د فروری په 20 نیټه وکړ او هڅه وکړه چې د پاکستان پلویان یا حمایتیان راکم کړي او سعودي عرب یې مجبوره کړو چې د امریکې د دریز ملاتړ وکړي او د پاکستان سره یوازې د چین او ترکیې ملاتړ پاتې شو او د دې جوګه نه شو چې د سار په نړیوال فهرست کې شاملېدو پریکړه وځنډي. رپورټونه وایي وروستو چین هم اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې نورې په دې خاطر ملاتړی نشي پاتې کېدی چې په ضد د امریکې لخوا وړاندې شوی قرارداد په زیات اکثریت منظورېدو ته نږدې شوی و، خو پاکستان د ترکیې مننه کړې ده چې تر اخیره پورې ملګری پاتې شو. پاکستان په 2012 کې هم د ترهګرو د مالی سرچینو د نه تړلو په تور د سار په نړیوال خړ لیست یا گری لیست کې شامل شوی و چې بیا په 2015 کال کې وروستو د هغې وویستلی شو چې د FATF ادارې د ترهګرو د مالی سرچینو د غوڅولو ډاډمنه شوه. ټاکل شوې ده چې پاکستان به په مئی میاشت کې د مالیه د سار نړیوالې ادارې ته د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو پلان سپاري، چې که ومنل شو نو رسمي اعلان به وشي چې پاکستان د سار په گری لیست کې شامل شو، خو که ونه منل شو نو کېدای شي چې د شمالي کوریا او ایران سره د سارنې په تور لیست یا بلیک لیست کې شامل کړی شي.
قدم له ورځې په سرنګي تاسو سیمینه احسن رپورٹ فور دو چې پاکستان باندې ټول نړیوال قوتونه تور لګوي چې پاکستان تر هغه ته پناه ورکوي او دغه ته کې تر هغه چې دي د هغو مالی کم ترسیل چې دي پیسو لیګل را لیګل چې دي پاکي باندې دغه د ودرولو سره نظام نشته ده او تر هغه په پاکستان کې آزاد ګرځي. هم دغه شانتي او پیخه بیګا په پیخه بلوچستان کوټې خار سره نږدې شوی ده چې یو ځانمرګي برید کې سلور ملیشیا عسكر وجل شوی دي. دغه پیخی زمواری طالبان و طالب وسلوالو منل ده. نور تفصیل پیرا کوي حمید سمسور په دی رپورٹ کې.
چارواکی وی دغه پیشه لکوټ زخه د لویدیس په لور د 10 کیلومتری په واټن باندې په نوسار کې رامنځته سولا. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري ویل شو چې دالته د ملیشیا قواو او د لویزو ګټ کیمپو د مخستان ترمنځله مخه دغه ځان وژون کې برید تر سره سو. د امنیت خوندي ساتونکو له لوري ویل شو چې په دغه برید کې د ملیشیا قواو څلور عسكر وژل شو، اته بیا ټپیان دي. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکو راغلل شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. ټپیان سوي په سملاسي ډول باندې د کوټ سیمې روغتون ته راوړل. چارواکو تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. بم وژونکي ډلې وویل چې په دغه ځان وژونکي برید کې 10 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي. د بم ډسپوزل له خولې چې د ځان مرګي عمر له 15 کلو څخه د 20 کلو ترمنځ دی. دوی دا خبره هم کوي چې ځان وژونکي په پښو باندې دغه کیمپ ته راغلی دی. اوس بم وژونکي ډلې دغه سیمه صفا کړله. په تیرو لسو ساعتو کې دا دویم برید دی چې په کوټه کې ترسره کیږي. تر دې لمخه د کوټ ښار د سمنګلی سړک د شاباش ټاون په سیمه کې د پولیسو ډي اس پي د میدولات دستي پر ګاډۍ باندې هم له 2 لورو څخه ډزې وسوې چې په نتیجه کې په دغه ګاډۍ کې ناس شاته 2 د تراګری زد ځواک دوه عسكر وژل شو. د پولیسو ډی ایس پی حمید الله دستی په دغه برید کې روغ رمټ وتلی و. تیره میاشت د کوټې پر سریاب سړک باندې د اورګاډي پر لیکه باندې مامور څلور د ایف سي عسكر وژل شوي وو. د هغې پیښې مسؤلیت تیری کې طالبان په سر اخیستی و. د طالبانو ویان محمد خراسانی ویلي وو چې دا د دوی د نیول شوو ملګرو بدل دی. په روان کال کې پر امنیت خوندي ساتونکو باندې دا نم برید دی چې ترسره کېږي چې د ایف سي او د پولیسو په شمول تر شل زیات سرتیري وژل شوي دي چې د زیاتره پیښو مسؤلیت طالبان او داعش په سر اخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدم اوریدن کو یو بل رپورٹ چھ د تاسو ته معلومه ده د ډیور ریډیو خبرونه کې تاسو اوریدلی وی چې صدر ترامپ حکومت د ناقانونه کډوالو یا د مهاجرینو په ضد سخت ګامونه اخلي او غواړي چې دغه خلک د امریکې نه لرې کړی شي. دغه شانتي ویل کېږي یو مطبوعاتي رپورټونو کې راځي چې د فروری په میاشت کې د امریکې نه 120 پاکستانی او 30 هندي وګړي د امریکې نه واپس خپل هیوادونو ته لیږل شوي دي. نور تفصیل پیرا کوي زمنګ همکار زاهد خټک په دې رپورت کې.
پاکستانی مطبوعات وایي امریکا کې په غیر قانونه توګه میشت 122 پاکستانیان او 30 هندي وګړي د امریکا نه د فروری په 14 نیټه واپس کړي شوي دي. امریکا کې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت راتلو وروسته په غیر قانونه توګه باندې میشت خلکو پر ضد سخت کاروایی شروع شوي. صدر ټرمپ کال 2018 کې د سوګند پورته کولو وروسته د جنوري په 25 نیټه یو صدارتي امر جاری کړی وو چې لمخې یې ټولو وفاقي ادارو ته امر شوی وو چې د امریکا مهاجرت قانون دی په هر ممکن توګه عملي کړي. د دې وروسته د امریکا قومي سلامتیا ادارې یا ډیپارټمنټ آف هوم لینډ سیکیورټي کال 2018 فروری میاشت په 16 نیټه دوه هدایتنامې جاری کړې چې پکې د دغه ادارې چارواکو ته امر شوی وو چې په غیر قانونه توګه باندې پراته خلکو پر ضد قانوني کاروایی پیل کړي. امریکا نه کال 2012 راسه نږدې 15 لکه پاکستانیان واپس کړی شوی دی. بلخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ حکومت وایي د هغه ملکونو شمیر کم شوی چې د امریکا نه ستانه کړی شوی یا ډیپورت شوی خپل شهریان بیرته خپل هیواد کې داخلولو نه انکار کوي. امریکایي چارواکي وایي د خپل وګړو نه انکاري ملکونو د فهرست نه په درزنونو ملکونو لری کړی شوی دی او په نتیجه کې امریکا کې د شاوخوا 10,000 کسانو د ایستلو یا ډیپورټیشن لاره خلاصه شوې ده. که څه هم د انکاري هیوادونو سره په دې لړکې د شو معاهدو زیاتره معلومات نه دي څرګند، افغانستان هم د دغه رنګ ملکونو په فهرست کې شامل دی او په کابل کې افغان چارواکي وایي افغانستان د امریکا سره د ډیپورټیشن یا د افغانانو د ستنولو معاهده نه ده کړې. د افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د چارو وزارت مشیر حفیظ احمد میاخیل د دې کال جنوري په میاشت کې وایس اف امریکا ته ویلي وو په افغانستان کې دوامداره جنگ د لاسه افغانان هیواد ته پرېښودو مجبوریږي، نو ځکه دې د افغانانو مرستې وکړی شي. د افغانستان د خارجه وزارت ترجمان شکیب مستغنی ویلي افغانستان د امریکا سره د افغانانو د ستنولو یا ډیپورټیشن معاهده نه لري. کوم هیوادونه چې د امریکا نه ډیپورټ یا ستن شوي خپل وګړي بیرته د اغېستلو نه انکار کوي، امریکا یې پر ضد سفارتي اقدامات کوي او د ویزې پابندۍ پرې لګوي. په دغو هیوادونو کې اریتریا، سیریلیون او کمبوډیا شامل دي. عراق هم د انکاري هیوادونو په فهرست کې شامل وو، خو د صدر ټرمپ حکومت بغداد د دغه فهرست نه لرې کړې او د ډیپورټیشن پر سر یو مقدمه کې عدالت ته ویلي چې امریکا حکومت د عراق سره زبانی معاهده کړې ده. خو د میشیګن ریاست په ډیټرویټ ښار کې یو عدالت په دې سبب د 1400 عراقیانو د ایستلو عمل وځنډولو چې زبانی معاهده ناکافي ده.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001202050 003.